د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له اسرار عالم مومن داوود.
لومبے د مهم خبرونو لنډیز. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوي دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق منتخب کیدل خلادم ګرځولې دي. او برتانیا څلور کاله پس په تهران کې خپل سفارتخانه پرانستلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې د خبرې باندې نن او سبا په نوې ډیلی کې کیږي، خو پرون د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بنو چور وزارت وویل چې د خبرې باندې څه ګټه ونه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل نوموړی وای زموږ کله هم لدې غونډې څ ډېرې تامې نه وي. د دې غونډې مقصد بس دومره وو چې خپل مزید ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه مکانیزم بیا را ژوندې کړو چې له مخې یې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي. که دغه اندېښنې د ترګرۍ یا له دې سره د تړلو نورو مسلو په اړه وي. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنول چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه منتخب کیدل کل عدم ګرځولې، او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکار رادیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان یو سل دویشتم او صوبایي اسمبلی حلقه یو سل او وڅلوېختمې ټاکنې کله دم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په یو سل دویشتم حلقه باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق د ترک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو، او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواستونه جمع کړي وو. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د بړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره د اویاو نه کموي. د یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل حکومت لره پکار دی چې دوی په سیمو کې نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده ختم کړي. غونډې ته په خپله وینا کې د خبر ایجنسۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې یو غړي شمس الدین افریدي ویل
تمام سیاسی گندونو سماجی عناصر غون شوی دی چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دی.
دوی له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې ترهګری سکولونه لنګولي دي، باید چې نور سکولونه جوړ کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د ملګرو د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخته ځن وجون کې موټر به می 14 وشوه چې در پرون لمخې لږ تر لږه 12 کسان یې وجلې او تر شپېتو زیات یې ټپیان کړي دي. له هغه څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسله والو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړې، اوس یې دا ډول بریدونو ته مخه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونامه هم دا برید غندلې دي. تاسو له مشال اړیو خبرونه اورئ. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشر ډوته ویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمې سر تازه دم سرتیری استول شوی دی. خغری زواک تایید کړه چې د تیرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیری وژل شوی دی. د موسی کلام ولسوالو تیر ورځ مشال دو ته ویلی وو چې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیری وانستول شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د یو بل خبر لمخې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او افغان سرتیری ټپي شوي دي. د برتانیا د بنو چارو وزیر فیلپ هامون نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست. برتانیا 4 کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړی وو چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړ او بند یې کړو. هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې وویل چې په تهران کې د برتانیا د سفارت له پرانیستو سره به په یو وخت په لندن کې د ایران سفارت پرانستل شي. د ده په وینا په پیل کې بعد دواړه سفارتونه په بشپړ توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په 2 میاشتو کې سلا وشي. د شام سرخر د میشته نږدې په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خارګوټی د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر 3:30 پورې یې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړي. د وصل ابو یوسف په نوم یوې فلسطینی چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د چوکۍ لپاره نوې انتخابات وشي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه کول نه غواړي چې هند د دغو خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه په دې اند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ فاصلې ښایي نورې هم زیاتې شي. د کابل د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. دا چې افغان طالبانو ولې په دې وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او افغان شنونکي په اړه وایي
دوی لپاره دې چې د خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
او د مومند د ساپو تحصیل اوسیدونکي د هغوی لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري. هله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا همولنی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له هند سره د قومي سلامتی د سلاکارانو په کچ د کیدونکو خبرو لپاره د هغه هواد لخوا د مخکینه شرطونه کې خود لورته د منلو وړ خبره نه ده. یاد وزارت وایي د خبرو لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج لخوا د ځینو شرطونو له راوړلو وروسته که دغه مذاکرات و هم شي خو ګټه به ورنه کړي. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتی سلاکاران نن او سبا په نوې ډیلی کې مذاکرات وکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ای هودو سره بعد د مذاکرات به نتیجی وي. خبر پانه وایي چې دوانو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي نو د سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پاڼه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیرې سشما سوراج نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده، کوم چې فلحال نه دي شروع شوي دا وی چې اوفا کې دا ټاکل شوی وا چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختم کړي شي او د هغې وروسته به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږئ. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبه د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکوماته په 26 اگست دا موقع ملو نشوه. نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروسته د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیریانو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان او هند ترمنځ د قومي سلامتیا مشیرانو په کچه د خبرو نه کېدو په اړه د سیمهیزو چارو یو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د دې خبرې زیات احتمال لیدل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خراب شي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د مذاکراتو اهمیت ډېر و؟
نو اوس چې دا خبره ونه شولې اوس به څه کېږي؟
اوس چې بعد جو هند د تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې کړي. افغانستان لپاره ډېر امپیکټ دی. افغانستان هم به هلته خپل کې جګړه نه کېږي. داسې کشمیر کې هم کېږي چې دوی چې څنګه ځینې کې هم دوی شي او بیا به کله واپس راځي. ما خپل مسایل به بیا راځي.
خټک صاحب، دې کې د فوجیانو څومره رول دی؟ د دواړو ملکونو ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړه خصوصا په پاکستان کې. د دې سره لا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي. خو دا نه خلک دا پټي او په ځایه خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تسلیم دی او ځاګړي او هغه د تسلیم اهمیت کوي چې په انډیا کې دی. خو یې ځهن همیشه فوجي انداز کې شو چې جګړې ته تیاری او هغه انداز کې
سیاسي چارو د سیمهیزو چارو لپاره ډاکټر اعجاز خټک سره مو زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکرایانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویلي دي چې دا کسانو پر ضد بل ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وایي په دغه برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل برید نور حال د عصمت څاروان ناول.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پېښې څو شېبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته
وسله والو طالبانو له پېښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رات کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوی وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې بریټ مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وای د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د مولا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د مولا عمر سره او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي زیف سری دي چې څه دې لپاره دي څو تا خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی ته حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوه اعلامیه کې د کابل د استوګنی په سیمه کې د بریټ په سخت ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاس ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد بچي د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو نامه هم د خپل ټوئیټر پاڼې لاري د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د سویدو موده تر 200 کلونو یعنی د 2015 کال تر پای وغځیدل. د وړاندې ویل شو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې لاغه هوا ده ووزی. د افغانستان پاکستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو په دروزنه ناسته کې په دې ټینګار وکړل چې د کډوالو تک به د هغوی هیواد ته رضاکارانه وي. بلخو د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ژوند دغیز کوي. یوسف خان زدران رپورٹ راکبی.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنی غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړه د دې چې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هیواد نه نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه پر ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسې دونیټې د 2015 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغه هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې په کې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. د پیښې په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو لژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and the reaction of
زین شان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوام او لاکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوګدو لارینونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې رئیس پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو. دوی ویل د ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوی او شاوخوا 2 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د پنجاب د لاهور ښار په یو حلقه کې د 2013 کال عام انتخابات چې د پاکستان قومي اسمبلی اوسنی سپیکر سردار ایاز صادق ګټلی وو لغو اعلان کړی دی او هلته د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی. بلخوا سردار ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل پریکړه منی، خدا چې ځینې اعتراضات پرې لري نو په سپریم کورټ کې به چیلنج کوي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په فیصله کې ویل شوی دی چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان 122 او پی پی 140 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثره شوی دي، نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي. د فیصله وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وینا وا چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي، خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیزابطګو هغوی ذمہوار نه دي. مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروسته سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدای شي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وایي
تر سوره سي چې د دغه هلکې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن کاندم وګرځول شو نو د کاندیدیټر چې د دا لپاره دا فلحال منسوخ شو. زمونږ موجوده دا چې کوم سپیکر صاحب دی د دغې فیصلې تر مخه خدا مدي سپیکر نه شي پاتې کېدی. دا یو آپشن د هغه سره شته چې هغه د سپریم کورټ لمن ته ځان واچوي او هلته نه داسې سپیاډر واخلي چې په هغې باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وځنډولی شي. نو په داسې حالت کې بیا د دغه زوړ کینډیډیټر به بیا فلحال برقرار وي.
خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورټ له خوا ستې ملاو شي. خو د الیکشن ټریبیونل فیصلې نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو، انور له پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې مومن چې داسې قسمه فیصله راشي چې خلاف هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډېر کمزور دي، نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف داسې فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه د مواري قبول کړي او نه دا وایي چې بس سلارا له اوس اخلاقی قربانی دا جواز نه جوړیږي چې په دې چوکۍ کې نه. سیاسي مشران چې دی یې کیا خو هغه عمره اخلاقی ضرورت نشته دی یا هغه قسم سیاسي او جمهوریت اخلاق نه لري چې هغه په نتیجه کې هغه داسې قسمت کې چلی.
د یادونه دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې و. خود ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر کړو چې پکې ادریس خپل کړي وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلي د هغه صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي کاندیدان به روانې میاشت پر 29 د خپل څوکیو څوګند پورته کوي. همداراز ویل شوي چې د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو ناظمان او نائب ناظمان به د اگست پر 30 ټاکل کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن ویاند وایي په دغه لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې نهویشتمه نیټه یعنی نهویشتم اګست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوي نمایندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا دیرشم اګست د هوس دننه د جلدي تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اګست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف لپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په دېرشم اګست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. د پامل دا چې په دیرشم مئی په ټولو خیبر پښتونخوا کې سبان دې سلويغ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو ته ممند یو جنسه د ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر هسپتالونو په بیلا بیلو وختونو کې ړنګ کړی دي. د سیمه اوسیدونکو وایي هغه وختونه چې بچ پات دي ډاکټران پکې کار تزړه نه کوي او همدارس دوی ته دوایانې او نور ضروري سانتیاوي نه ورکول کیږي. چارواکي بیا وایي چې د ساپو سیمه د اوسیدونکو دغه روغتیايي ستونزو حلولو ته تدابیر نیولې دي. تفصیل د شانواز ترغزي په راپورټ کې.
د بر محمد ایجنسې د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلې روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دی پابندي ولګولې شي. د ساګي سیمه اوسیدونکو سیال جان وای
دا ټول د کم د غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالې کال تاسو اسپیټال جوړلې او کال ته کلیوال ډاکټران دي سرکاري اسپیټال له کله نه لاندې پاوي کې ارمي والے دي. سرکاري اسپیټال په ممل جنتې کې شته دی نو دا نه جوړ او غوړان شي دی او دا یو انجوز والے جوړ کړی دی. زم راځي نه غانم راځي مطلب دا دی ساتین هم راځي هغه کې دوایان چې کوم ور راځي نو چرای ځای خرڅوي.
د دغه سمې یو بلتن وسیدونکو فردوس خان وای چې هغه ته د صحت د بنیادی سہولتونو د نشوالي لوج ډیر ستونزې ور پیښې دي. څو واره د حکومتي چارواکو نه دغه سہولتونو غوښتنه کړي هم دي خو لای هم مشکل نه دی هوار شوه.
کوم اسپیټال نه دی هوران دی دغه یو بيچو د بدلګړو کې هغه کې وو کوم د ضرورت سامان نو دغه سامان نه دغه فایدا هغه ډاکټرو چې تکړه دا ټول چې مټک پاس دي دغه خپل کلینیکونه ګلاو کړی دی یو قسم لا د انسانيت د خدمت نه غیر بزنس اف کړی دی.
فضل ودود صافي وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوايانې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دواینو خرڅونکو په ځد ګامونه واخلي
چې اعلی چارواکو ته او هم نه دی غوښته موږ څو واري اتیدونه کړی چې دی د دې اسپیټالونو د جوړول خبر دی خدي باندې وکی او د دې ځای خلکو چې کوم سپنځي دي مشکلات دي د حل کړی تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نه دی راکړی شوی د دې هسپتالونو په باره کې چې آیا دا به کله سازېږي او کله به په دې باندې کار شروع کېږي.
بیا مې د محمود جنسی د غلنه هیډکوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان ته دغه ولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی کې ځینې لکه د لکړو هسپتال شو، محمد ګټ هسپتال شو، زمګ دې ته ویزو سایټ تلل شي، نو دا پر ساګې شو کنه جی. نو دې کې چې کوم هسپتالونه ورانچی وغه موږ په اړه بالکل نوې جوړ کړې.
نو آیا د محمود جنسی د صحت محکمه د ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم ستا موږ ویو کړی هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده، ځکه موږ سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته. موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو.
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود جنسی روغتونونو په ځای د نوګۍ باجوړ روغتونونو ته ورځي، خو وای چې حکومت ته باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکي دي، د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکې د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کېدې، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسۍ د بړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په ویناګانو کې وویل حکومت لره پکار دي چې دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. افغان ولسمشر اشرف غني ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځنوجونکي موټر بمې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 12 کسان یې وجلي او تر شپېتو زیات یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي نن د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنه کې ژوبل شوي دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او زیات عادي حالت ته راګرځېدلی دي. د برتانیا د منو چارو وزیر نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست. برتانیا څلور کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړی و چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړ او بند یې کړو. او د شام سر خار د مشت نږدې په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مولې سره لم مومن دا اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکی مشرک ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختی او د پاره د اول نشرتونه یې خېدی چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي. اداري وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندوستان کمر وی خپل کړی دا د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نو وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی يرول نو نړیوال رورولې او ملګری ملتونو لا د هندستان د رویې جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرې دل پکار دي. د دې تر څنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې لیکي چې 13 کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو برید رستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د وتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولې شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لسپانی د پاکستان او هند او دغه راز اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس بیا د پاکستان او افغانستان پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی ویل ملیح امیرزاده وورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. رسپانه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. رسپانه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نخکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دي. رسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هېواد د ترهګري ښکار دی. رسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر وسپانی په خبره پاکستان راتلونکي میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې قربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د څوارلسو کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوی دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدر زو شو په بزګ مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخت فل غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او سوریدونکو د مشال ریډیو یو بل او نيز خبرونه د مشال مرکه تاسو ته ورو چې د دې ونه د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر جوړ کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، په خپرونه د مشال مرکه کې مو خدای نور نصر بیا هم په کوټه کې هرکلی کوم. خپرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې له بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. د نن په خپرونه د مشال مرکه کې به له لالا یوسف خلجی سره د ده د کار او ژوند په اړه خبرې کوو، او ورسره به د خلجی قومي تحریک په اړه هم ورڅخه پوښتنې کوو. که تر پای پور را سره واست نو په دې هر څه به خبر سي چې خلجی قومي تحریک څه وخت جوړ سو، د دې هدف یا ټارګټ یې څه دی، دوی څه شي غواړي، او ولې له نورو په پښتنو ملت پالو ګوندونو دوی بیل دي. په دې هر څه به که تر پای پور را سره ملګری وي خبر سي. لالا یوسف خلجی، تر ټولو مخ خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
مننه.
اول واری بلالا، ستاسو له پیدایش خبرونه پایل کو، که ستاسو د پیدایش پاک لره تو آیاست، څومره وخت مخکې تاسو دې نړۍ ته راغلي واسیا، څو کلن یاست نا وخت تاسو؟
د ټولو د مخ خوزه د مشال ریډو کور ودانای وم چې دوی وخت و مشتراقي. زما پیدایش د لیپه کوټه کې تقریبا په 1912 کې ساوید، او ما ابتدائی تعلیم دلی دا شالداره پرایمری سکول که تر چلاره ما پوری، بیا ما پا تامیرنوی سکول که داخله وقتن میترک می داغه سوکی. نو بیا اگه ایو تا کبایلی جگره وی پا اگه که مش سر داغه سولو، نو تعلیم را سپات سو. نو بیا دا تعلیم بعد بیا کاروبار شروع که دا گاڑیانو کاروبار میکوی.
دغه تعلیم دې تر څو پورې وکړ؟
تر میټرک پورې مو وکړ، جو تر لسم جماعت پورې جو.
صحیح. بیا لغه بعد مو کاروبار شروع کړ، او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښېر شو؟ داسې کال درته یاد دی او کم ګوند و، څنګه سیاست ته راغلاست؟
سیاست ته خو هغه پښتانه وایي مجبوره ته مه وه چې غرشتلې وینې، موږ هغه اتساتي چې ورته وایي یا مجبوري چې ورته وایي، داسې دی چې دلته په ښار کې، دا د کوټې په ښار کې خصوصا په بلوچستان کې، موږ ته دلته داسې ماحول یې را جوړ کړی و، دا سیاسي پارټیانو چې بلوڅو پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پاچانو په دغه سره، خو چې چل کله به هلته چې دا الیکشن ټایم رالی، بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو، وای تومره ملا بوګو متور هغه صاحب میږم. دلته به نفرتونه و، هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامونو سره. نو دلته چې کم دا د غلجی قومي تحریک شروع کېدنګ و، هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و، زموږ یو مجبوري وله، ځکه چې موږ دلته مشکلاتو د تعلیم د لحاظه سره، د هسپتال د لحاظه سره، د روډ د لحاظه سره، د یو نوکرۍ د لحاظه سره، د یو شناخته کارټو د پاسپورټ د لحاظه سره، هغه چې کوم دا سیاسي پاچانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې، د الیکشن کې چاندې ورکولې، د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې، نو د هغه به کم هغه نتیجه و دوی ته به دا 45 کاله و دوی ته نه ده راغلې، نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي، نه داسې الکان په نوکریان ور لګولي وو، نه دغسې یو میډیکل سهولت د هسپتال سهولت ور کړی و. نو موږ داسې سر راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي؟ په پاټیانو کې وټون هم زموږ دي، چاندې هم زموږ دي، د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي، نو دا ولې دا رقم کېږي؟ نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجي هغه چې ورته وایه تنګ نظري، د هغه وجه سه موږ به دا کارو ته ورپام کړو چې یاره ته راسه، یاره خپل کار موږ به خپله وکړو.
او دا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا له خلجیانو سره داسې کېدل؟
خبره داسې ده، دا خالد خلجیانو سره نه ده، دا د کاکړه سرم، د تتارین سرم، د چګزی سرم، د بلوچ سرم، د دا دلته د ټولو بلوچستان کې دغه دغه ده. دا یو څو دغه سیاسي ګوندونه دي، بلکې یو څو دغه لکه هغه دغه چې وایي چې پاکستان باندې د یو شکورنۍ بچی ده، دلته هم د یو مخصوص یو کسانو بچی ده، که هغه د مذهبي شکل کې یو ورځ یو شکل کې راشي، بل ورځ په بل شکل کې راشي، خو پالیسي یې دغه ده چې د خلکو سره به وقفه جوړ ک د خلکو سره مسائل ورته پیدا ک په قبایلی جګړو سره اخته ک ولی خدای ته اسمبلی ور خلاصه ده تاسو وګورئ چې تر ګرد لو مسله و مشتج مشکل جان چې دی کالجو د سټوډنټو د کلاشنکوف ډیر فرق دي سره مش ګرد سټوډنټ په کلاشنکوف کلچر اخته کړی دی هغه چې وروره په تعلیمي ادارو کې تعلیم نسته د دې سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې د ایم ای بی ای دغه وکی نو د دې څنې زړه بل ورځ وروره ډیګری په لاس کې پر وډو ګرځي بیا د نه څوک هم درد نه پښتنه ولای
صحیح نو دغه خلجی کومي تحریک بیا په کم کال کې بنیاد کښې شو
دا تقریبا په پنځنی وی کې تقریبا
صحیح
په پنځنی وی کې موږ د دې کار حل ځلې سره را شروع کړل او دا چې کومو د دې موږ دغه مجبورې ولا چې موږ په کوم کې د قبایلی جګړې به خېډیرې وي
دا او دا بدوی چې ده کنه او اوس هم به خېځات شته دلته زه یو پښتنه کوم مخکې تر دې چې د خلجی کومي تحریک باندې نور خبرې وکم تاسو هم دغه روغ هم کوي بدوی په روغ باندې دغه مرکه جرګې هم کوي
خبره دا چې دغه قبایلی جګړو کې زه خپل مبتلا پنځه دیرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس را پیدا شو ما په ځوان کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې سکون د بل په سکون کې عزت د بل په عزت نو زه را ولاړ شولم چې د خلجي قوم تقریبا چې څه هغه غټې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس مړې دېرش دېرش مړې شل شل مړې څه وو هغه الله تعالی ټولې سره خلاصې کړلې په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د خلجي قوم بدبیني او بدرنګي خدای سره ورکه کړله نو بیا موږ سره کښېنستلو چې آیا دغه نور موږ پښتانه وروڼه یا دا نور موږ مسلمانان وروڼه که د بلوط په شکل کې دي که د پنجابي په شکل کې دي که د هزاره په شکل کې دي که د پښتانه د نورو قومو په شکل کې دي باید چې موږ د دغو دپاره هم د ټولو دپاره امن راوغواړو
په خلجي قومي تحریک کې ځننه
نه هغه موږ په دغسې نامه راوغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه راوغوښتل په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره د بلوڅو د درانیو د کاکړانو تقریبا د ټولو قومو مشران او د دې ګوندو په دغه کې شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې بلکې کوشش به مو چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې په افغانستان کې دغه د امن پیغام دغه د بایچاري او د ورورګلوي پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی زه و زما دوستانو قربانو و هرې وته دا وم چې تاسې راسئ دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکړئ پیسې دې ور وګټلې مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي زارات د بلوچ ایریا ته نه چورتلی بلوچ د پښتانه ایریا ته نه چورتلی پښتون د پنجابي ایریا ته نه چورتلی تر ټولو د مخه که د پاکستان ذمه داران دي که د خطې ذمه داران دي زه و هغه ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی بلکې زه په د قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدماشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړی پیل شولې دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي د ایمان رڼا څه شی دی اخلاص دی اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي اخلاص یو د احساس نوم دی هر یو دې په خپل ګریوان کې وګوري چې ما وقام ته څه کړي ګوره دغه الله او د الله قران د الله رسول چې دی د قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی هغه په دا صورت کې که کوم غلا کوي ناروا کوي چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ او که د دغه شی موږ راوګرځو نو دا عبادت هر د زه دا وایم د هر قومو مشرانو ته وایم د پښتانه یې که د بلوڅی چې وروره په د خپل ګریوانه کې وګورئ د زمیر په عدالت کې ځان ودروي چې ما د قوم د پاره څه کړی دي د قوم د پاره دا نه دي چې ته په فساد اخته کې په جګړو اخته کې تاسو ورته وګورئ د موږ تاسو علاقې د نږدې علاقې د ګلستان یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي
او لالا یوسف خلجی یوه پوښتنه دا پیدا کېږي بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي قومي تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطح باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ شوي ملي خلکو جوړ کړی دي. جن خلک په تاسو باندې دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان استخباراتو هغه جوړ کړ د دې لپاره چې دا لوی ګوندونه چې د پښتون خامل یوه ګوند او عوامینشتل ګوند چې هغه کمزوري کې تاسو دې ته څه وایې؟ په دې کې څومره صداقت دی؟ حقیقت څه دی؟
وروره دا خبره داسې ده، دا د بل تر سایه لاندې ژوند کول دا چې هغه ځینې غلامانه یي نو هغه دغه پابندیانې کولی شي. شکر دی الحمدلله دغه زما ضمیر دا صفا دی چې زه دا کار د دې لپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای جوړ شم، زه د سنیټر جوړ شم، زه د تر وزارت ته ورسېږم. نه، دغه زموږ دغه زمواره چې دا کم خلک دي، دا برتر اقتدار چې دي، دا زمواره خلک چې دي، دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري. زما بیا دا منشور دی زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم. زه چا ته وروره نه د چا د کمزورۍ دپاره لګیم. زما د دا معاشرې د دا بلوچستان دغه شیان ضرورت دی. چلو دا خو د خلجي تیارک دی، دا د نفسه او د نفسي دور، دا د کومنیتو تر مابین نفرت. نو په داخلجي تاریخ سره بلوڅ څه کوي چې ملګري ورسره کوي، کاکړ څه کوي، دورانۍ څه کوي، هزاره څه کوي، پنجابۍ څه کوي. خو چې داره جلسه جلوس یې تر خلجي کم 50% غلجی 50% دا نور کوم.
لیکن نوم خو یوازې تر خلجانو پورې محدود دی کنه؟ خلجي قومي تحریک دی، ټول پښتانه یا ټول بلوڅ یا ټول سیمه خو پکې نشته.
دا د درځم پر دا خبر ان شاء الله که خدای کول زر تر زره مش د دې چې د دې نوم ور بدلو داسې یو اجتماعي نوم چې دا په دې کې د مشتره بلوڅ ملګری دی، ازاره ملګری دی، د پښتانه ټول نور قومونه ملګری دی. ان شاء الله تاسو ته به تر معلومه ده دا څه داسې د پټ خبره نه ده. نو موږ اوس پر دې باندې د غیر چې دا د غلجی تاریخ دا کور وروره دا د پښتانه کور دی، دا د قبایلي کور دی. دا تاسو اول څوک وای چې وروره تیار کور جوړ کړی؟ تا کوم جوړ کړی دي چې ته ما جوړې بلوڅ هم درته وای، زاره هم درته وای، پنجابۍ هم درته وای، د پښتنو نور کومونه. شکر دی الحمدلله د الله لوی احسان دی د غلجی کور جوړ شو.
صحیح.
نو زره وتلم پښتانت د نور کومت چې راس وروره د وخت د معاشره ضرورت یمن په دې کې راس ملګری سره.
صحیح ده. او دلته تاسو د دې خلجی کومه تحریک بیا بیا مندل تللې دي چې تاسو دلته داسې بیانونه هم ورکوي، تاسو مظاهری هم کوي، لاریونونه هم کوي. د خلجی قبیله یا قام چې کوم دلته شناخت کارونه دی هغه ډیر بلاک دی، او تاسو اکثره دا غوښتنه کوي چې له تاسو سره د پښتنو یو متل دی وایي یو د مور یو د مېرې کې جدا سلوک تر سره کیږي. د پښتونخوا ملي عوامې ګوند ان پی ام دغه څه وایي چې له پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کیږي، تاسو بیا وایي چې له خلجیانو سره داسې کیږي. دا څنګه دی؟ دا شناخت کارونه بلاک دی، نه دی بلاک، او دې لپاره تاسو څه کوئ؟
وروره دا زما خدا خیال وشه دا غستونځي خالد خلجی کا مساره دي. دا چې ما چې دا کم د خلجینو د نادره خلاف اواد راپورته کوي چې ناروا سلوک دي دا نه کوي د خلجی کا مساره. نو په دې کې دا ما سره وروره زاره د دا لکه کده دورانه په شکل کې وو، کده نور په شکل کې وو. دا خو ګسر اوس ګوره دا پالیسی د پاکستان کې د نور ځای کې دونه سختیا نسته لکه دا دلته چې ده. دلته د نادره مخصوصه لګ دې چې دا غو یو کاروبار جن جوړ کړو. نو دا خالد خلجی د پارستونځ نه دی، دا ستونځ د پښتانه د پاره دی، بلکې په ګرد پاکستان کې دی او په ګرد افغانستان کې دی. پښتون دی وښو کې پښتون دی اتفاق وکي، بغیر اتفاق پښتون نه تر یو ځای رسیدای شي، بلکې موږ د ګله د داش موږ لازم واره خلکو ساده
په دغه اتفاق یو پرسنه را پیدا شو. خو خپل خلجی قومي تحریک جوړیدل زه دا نه وایم چې تاسو زر کسان دي که یو لک کسان یار سوچ دي کنه، لیکن بیا هم بی اتفاقی خو راغله لکه له نورو التم جلا ګوندونه دي، تاسو له هغه جلا سواس په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سو. آیا دا بی اتفاقی نه ده؟
وروره دا په پاکي خورو له مشرانو له طرفه ده. وره خبره وره چې وزم دلته په شهر کې د لزر د شل زرو کسانو جلسه کوم. نو دا مشران خو راغلي به یو ورځ به پر ما پښتنه کړو چې وروره ته د پښتون ولې تقسیمه
تاسو سره کړه داسې کښې نسته نه دی دوی
نہ صاحب دی خون اغه خپل دغه دونه لوړ کړی دی دغه د دې مغروری او تکبری به د دې په غاړه کې ولوجي لکه بدل چې د زب ورور ځان ته یو تاریخ جوړو دا د دې د پښې خلک ولې د روان کدا ورور د خپل دغه پر مخ بوول و دا د پر وخت د وخت د دې حکومت کیم دی نو خو بایسته د سر نور خلک هم شمولیت کړو خو هغه خپل خلک دار وسټول روان دی نو په دې اوس خلک حقیقت واري سم دا د خلکو ورور دغه د پخوا دور لاړ د خلکو سترګې رونیسولې د جدید دور دی د میډیا دور دی دا ری واقع حقیقت ورور معلومیږي چې ورور د زموږ ملایان کم رول په دا خطه کې لوباوي او لیو عربي والی جهاد د افغانستان په والی چې پر د سخت رااله دلته ول پساتې نو زه دغه د افغانستان خلکو تم دا مشوره کوم بل ورځ ما دا خبره وکم چې ورور په دغه نامه چې ورور کستا د خوا راځي کده دی خوا درځي دغه تور دی ته وګرځوي دغه پښتون نور مته با کوي د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کې دای سي بیا مش تاریخ مات نه کی نو د دې د پاره باید چې اړ وختل د زمير په عدالت کې ځان ودر
لالا یوسف خلجی تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوي چې تاسو وایست د ژوند دوه برخې لري دي ښه اړخ دی لدلې دي چې سړی شکی شکارونه کوي او بد اړخ دی تل دی لدلې او چې تاسو کله په بدو کې واس تاسو بدی ولا او په بدی کې بازار خبره ده چې هر بد کار سړی کوي دا راتو چې تاسو په خپل سترګو چې شو ولیدل احساس مو څنګه کړ کما د ژوند شپ برخه او بد برخه دا کله چې موږ ژوند کوته وای
حقیقت خبره خدا شده خدا غ خپل خلق نه بیان خبر الزه به بیان کوم دغه بدی یعنی بد نو په بدی کې چې سړی راځي اتمن په نور کارو په بدو کې مراجي
د ټولنې په نور بدو
په نور کې مراجي نو هغه انسان بیا د داسې سي د احساس کمتري شکار چې بس ځان داسې جلا ور معلومیږي د ګوند د یوازې ور معلومیږي نو چې کله ما ته دغه احساس وسو چې یار دغه ځوان دا د بدی ځوان یوازې ځوان دی
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو چې شې دی ویل دلته
یو ځای دغه و خدای مې دغه خلکو شکر دې زما دوستان دي نو یو څه بد نیتی ورسره و نو زه چې پسې ورلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و یو کوچنی رالی د سپی په ډبره وویشتی سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي چې کالي را مرداره یې نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې د کلاشنکوفو نه ولیدلې د دا کلاشنکوفو یې منډه کړله نو ما ته یو احساس را پیدا شو چې ښه ده دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري نو یوسف تم دونه بده چې خلک د منډه د څوي یا نو ما د ځانه شروع وکړله چې څه زما بدنیتي واغو ته کور ته ورلم اپا می ځنې وغوښتله چې څوک په ما ملامت و هغه د خدای د رضا دپاره ما معاف کړو هغه ټوله دغسې خلک چې زما وینه دې ورکړی او هغه بیا دی چلې وای لکه روزمتي چې په روزمات شربت شي دا زما وینه بیا دی چلې وه مګر هغه خلک نن ما ته ترور تر زوی زیات عزت راکوي او زما په بغل کې را سره ولاړ دي او د امن د پاره په دامن د تاریخ د پاره چې هغه خپل په 200 بدی لګیا وو هغه و د امن د پاره د ورورګلوي د پاره ما ته چا وویل د امن جرګي کې چې تا خو ګرد ماران سره راي وځي کړی دي یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دی راځي کړی چې هغه 200 مړی کړی دي ما ورته وخندلې مال دا جدید دور دی نن سبا د خلک ماران نشي زار دني باسي د کنسر د وای جن جوړي زه د 200000 باسم د امن تاریخ د امن د وای جن جوړو هغه د ما ورته ویل د ټوله ته چې راسي دار روان نسل به د مشه پښتنه کوي چې تاسو مشه کم اول را پرې شو کم دغه د ټوله دغه مشه دغه ذمہ داران چې سیاچان ودان ته وای کده اسلام په نامه دی کده پښتانه په نامه دی کده بلوچ په نامه دی د دې سبا تاریخ پښتنه کوي د دې سبا درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې غروانی د عوام بلاس
او لالا یوسف خلجی صاحب اخیرنی پښتنه مې دا وغدا چې تاسو دلته د رکشې اسوسییشن یا د رکشې د چکم اتحادیه د غوی مشري هم تاسو کوي هغه تاسو اتحادیه تاسو د اسوسییشن څه کوي او د څه لپاره تاسو د اتحادیه جوړ کړی
اصل خبره دا ده چې و درخشو سره زما خپل هیڅ ذاتي تعلق نسته، نه کاروبار کوم نه رخشه چلوم. خو دغه د ښار کې دا ستړي انسانان چیرې ولاړ شي؟ ما سره خالي اته سوه ګونګیان دي، یو ولس اتلس سوه مزدور. تاسې لیدلې چې په دغه ګونګیانو مزدور ما د بلوچستان اسمبلۍ قبضه کړله چې ورکړي دغه د مزدورو ته دغه خپله دوه فیصده کوټه چې دی اکې دی، ولې دا نه ورکوي؟ د مزدورو پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولي، دغسې د رخشو والا ستونزې راځي، ستړي راځي. دا تقریبا 40,000 انسانان د کاروبار سره وابسته دي
په
کوټه کې. خالي
ټول رکشې به څو نه غسل وي؟
تقریبا 10,000 رکشې دي، نو د یو مالک بل ډرایور دي، په دغه سیمه مستران کاروباریان د دې تر مابین تقریبا د ورځې 45 ستونزې راځي. د دې مسایلو د پاره ما یو کمیټه ور جوړه کړې ده، هغه بالکل د دې هغه ستونزې ورالي. موږ د هر ستړي سړي موږ دغه د پاره د زړه دروازې خلاصې دي، او دغه د خدمت مرداغه خدمت کو، مرداد عبادت په شکل کو، خېټه مردا کدا اروانو مړه ده. نو موږ دا وایو چې دار اروان نسل باید چې دا موای چې یار هغه نه پښتانه متل کې وایي چې د خدای د لپاره مژک نه نيچه، باید چې دا ثابت شي چې یو دی پښې وو چې خالي د خدای د لپاره مژکان نیول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.